السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس د اونیزې خبرونې ته ځانګړي شوې چې قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. وروسته به سټډیو ته راشي له میلمنو سره. دا پروګرام لنډه خبرې برخه لري په دې کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې درې دیرس روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله تړل کېدو ته نږدې شوي دي. دا چې دا اندېښنه څومره جدي ده، په افغانستان کې روغتیایي وضعیت څه ډول دی، په دې اړه درته یوه مرکه هم درو. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبه ورځ د برید مسؤلیت واخیسته. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ویلي وو چې په دغه چاودنه کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارلبان سیمه کې پر یوه زرنج ډوله موټر سایکل کې د نښلول شوي ماین له امله وشوه، دوه تنه وژل شوي او یو لاروی ټپي شوی دی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له دې مخکې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې د وژل شوو کسانو هویت معلوم نه دی، خو چارواکو دوی ملکی کسان یاد کړی دي. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات پرم دی وی یوټیوبر وژنه تایید کړه. د امنی قمندانۍ ویان خالد زدران په خپل ایکس پانه چې په خوا ټویټر نومیده نن ویلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوی. زدران ویلي چې پولیسو د څېړنې پر مهال د دې قتل په تور دی وی میرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د هورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. هورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بیلابیلو ټولنیزو موضوعګانو یې د خپلو خورلانو سره بندرونه کول او زرګونه لیدونکي یې درلودل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې به 315,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي، که د مخنیوي لپاره یې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلي، پر دې سربیره افغانستان کې په زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ هره ورځ د خپل لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې لستونزو سره مخامخ دي او ژوند په سختۍ تیریږي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې مخکې د سې شمې پورز ویلي وو چې د خپل مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنۍ روغتیايي ستونزو مخه ونیسي. ګومان کېږي چې د واګنر ډلې مشر یفګینی پریګوجین به د هغې جیټ الوتکې د لویدو په پیښه کې وژل شوی وي چې پرون له مسکاو سن پیټرسبورګ ته پر لاره سقوط شوه. دغه پیښه کې لاس کسان وژل شوي چې د راپورونو له مخې د یفګینی پریګوجین نومې هم د مسافرو په لیست کې شامل وو. تر اوسه کرملین د هغه وژنه رسما نه ده تایید کړې. د نړیوالو اژانسونو په استناد واګنر پورې تړلی ټلګرام چینل د پریګوجین مړینه تایید کړې. گریزون چینل پریګوجین یو اتل وطن پال بللی ویلی دی چې نو موړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغه د روسي غداران بللی وژل شوی دی. او د افغانستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ د روانې لوبلړۍ دویمه لوبه روانه ده. افغانانو ټاس ګټلی دی او د مهال بیټنګ کې وروستۍ خبرونه کې جزئیات ترکو. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، دا خبر نمو چې واوریدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. ازادي راډیو ټکی کامی آدرس دی. د خبرونې ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړی شوی چې وروسته زموږ همکار ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي. خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې درې دیرس روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله تړل کېدو ته نږدې شوي دي. د دې سازمان په وینا دا روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د دې روغتونونو د تړل کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې 3 روغتونونه د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو په حال کې دي. د سازمان د جولای میاشتې په راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې لخوا خپور شوی ویلي چې دا 3 روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. په راپور کې د دغو روغتونونو په اړه نور معلومات چې په کومو ولایتونو کې موقعیت لري، بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کېږي که نړیواله ټولنه یې ورکوي، څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې ځینې اړمن کسان بیا د روغتونونو په تړل کې دوه اندېښنه ښیي. وایي دوی چې په اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو او بیکارۍ کې د خوراک لپاره څه نشي موندلی، د درملنې لپاره خو بیخي څه نشي کولی. د کابل اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپل یو چې ډوډۍ په څه حیران دي اول ز په خپل انده په بد وضعیت کې ما خلکو خپل د ناپاکې دي پارا خپل ګردې خرچ کړلې او تاسو همدا شپخانه چې بند کې اخر وو چې شي موږ
د تخار ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي نو می واخصل شي وای زوی ناروغ دی خو په وینای په تخار کې دولتي روغتونونه ځکه درملنه نه کوي چې امکانات نه لري او په شخصي روغتون کې د درملنې وس نه لري هغه وای
زوی می ناروغ دی خو د درملنې وس نه لرم د تخار ولایت په شخصي روغتون کې 14000 افغانۍ د عملیات لپاره غواړي خو زه 10000 افغانۍ هم نه لرم دولتي روغتون ته چې ورشم وای موږ عملیات نشو کولای او ناروغ مونمني نو موږ چیرته لاړ شو
دړمن کسان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې د دې روغتونونو د تړل کېدو مخه ونیسي د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې د افغانستان د روغتیا سیستم انتقالي ستراتیژي د بشپړېدو په حال کې ده چې د دریو کلونو لپاره نږدې 2.4 میلیارد ډالر لګښت ته اړتیا لري په راپور کې د هغو مرستو یادونه هم شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان له بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو سره کړي د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور پاړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړې خو د یاد وزارت چارواکو تیرونی ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې ومنله چې په ډېرو کلیوالو سیمو کې لومړني او ثانوي روغتیایي خدمتونه نشته تر دې مخکې د اګست میاشتې په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ډانیل انډریس هم ویلي وو چې 268 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې له امله یې 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدمتونو محروم شوي د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې هم د طالبانو د واک د مودې د دوهمې کلیزې د پوره کېدو په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د عامې روغتیا سیستم نړیدو ته نږدې شوی د طالبانو په څه باندې 2 کاله واکمني کې ګڼو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو او بودیجې د کمښت راپورونه ورکړي چې لاملونه یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په کار د طالبانو بندیزونه ښودل شوي چې له امله یې ګڼو هغو موسساتو چې د روغتیا په برخه کې کار کوو خپل فعالیتونه کم کړي یا یې هم بېخي درولي دي
دا چې په افغانستان کې اوسنۍ روغتیایي وضعیت څه ډول دی زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له ډاکټر او په روغتیایي مسایلو لپو طیب یوسف نه کړې ده
د روغتیایي وضعیت ارزونه د دوه بعدونه وشي یو د کلینیکونو خلاص پاتې کېدل یا د روغتونونو خلاص پاتې کېدل دا د روغتیایي خدماتو یو بعد دی بلې کلینیکونه په ټول هیواد کې خلاص دي او ولسته خدمات وړاندې کوي اما کوم د دې بعد وګورو چې دغه خدمات چې ولسته وړاندې کیږي څومره با کیفیته دي څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي او کله دې بعد وګورو چې دغه خدماتو دوام څومره مطمئن دي ولس څومره مطمئن دي چې دغه خدمات به دوامدار وي او هیڅ وخت نه شي د لومړني بعد له نظره بله کلینیکونه پرانیستي دي او خدمات وړاندې کوي او زه مطمئن یم چې همدغه سبا کلینیکونه نړیوالې ټولنې په حمایت باندې او یا روغتیایي مرکزونه پرانیستي وي او خدمات به ولسته وړاندې کوي اما کله دې دوا نور ورستنیو بعدونو له نظره چې آیا د خدماتو کیفیت هغه سیدې چې موږ له سولت ورته اړتیا لري او آیا د خدماتو تداوم یا استمرار موږ مطمئن یو دا دوه هغه برخې دي چې د تشویش وړ دي او د بحث وړ هم دي
ډاکټر صاحب دغه تشویشونه یا دغه وضعیت دوام به خلکو په ژوند باندې څومره غیز پرې باسي په اوس وخت کې
پردیس صاحب د یو عام روغتیا د یو متخصص په حیث باندې کې بحث پر دی وکړي چې د افغانستان د تیر او یا اوسنی دولت او ورسره د دوی د ملګرو شریکانو چې د دوی تمویل کوونکی ادارې دی او دغه 4000 دولتي کلینیکونه په خو درولي زموږ هیواد د عام روغتیا د وزارت در رسمی راپور پر اساس په 2019 او شل کال کې 2,540 میلیونه ډالر زموږ د هیواد د روغتیایي سکتور مصارف وو چې دا اوسنۍ د امارت اسلامي احصایا او ارقام ښیي چې دا د 3 میلیارد ډالر څخه هم لوړ شوی دی دا په دې معنی چې زموږ د صحي سیستم د عام روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس 3.6% مصارف زه ته او بل غریب وګړی د خپل جیبه کوو یوازې 6.4% مصارف چې دا په نړیواله کچه باندې د اوټ